د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو تاسو ته د خبري غړې وړاندې کوم. په دې خبري غړې کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه ته ځای ورکړل شوی دی. رپورټونه به وروسته ووري خو په سر کې پام وکړه د دې مهال خبرونو ته. په شمالي وزیرستان کې د موسن داوړ په گاډي ډزې شوې دي. عدالت د تحریک انصاف پر ضد د پریکړې په ترڅ کې ویلي یاد ګون بیت یا بلد انتخاباتي نخې په توګه نشي کارولې. او په ایران کې نن په 214 کې لک تر لګه 103 کسان وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورزنګ د مشر موسن داوړ د گاډو په قافله ډزې شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې پر موسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپې سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا موسن داوړ بولټ پروف ګاډي کې سفر کاوه او خوندي پاتې دي. په ډزو کې بل چاته هم سزاني زیان نه دی رسیدلی. پولیس وایي د پیښې راپور درج کړی دی او په سیمه کې د لټون عملیات کوي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. پېښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن فیصله بحاله کړې او د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د بیټ یا د بلې انتخاباتي نخه واپس اخیستې ده. د محکمې قاضي اعجاز خان نن د عدالت د پخوانی پریکړې چې په کیات ګوند ته د بیټ نخې ورکولو سپارښتنه شوې وه پر ضد د انتخاباتو د کمیشن د بیا کتنې په خواسته اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر مهال د الیکشن کمیشن او د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړل. د دلایلو له اورېدو وروسته عدالت په خپله پریکړه کې ویل چې د الیکشن کمیشن د دسمبر 22 نیټې پریکړه بحالوي. په دې توګه یاد ګوند خپل انتخاباتي نخه بیټ نشي استعمالولی او نه به هم بیرستر ګوهر علي خان د یاد ګوند مشر وي. په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره ټول ټاکنې د روان کال د فبروري په 8 نیټه اعلان شوې دي. په داسې حال کې چې سپریم کورټ نن د لادرکه کسانو د مقدمي اورېدنه کوي، د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان شوی دی. د بلوسانو د یووالي کمیټې نن په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د بلوچستان په نوشکي، ګډانی، خوزدار، تربت او ځینو نورو سیمو کې بازارونه او کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي. بلخوا بلوس مظاهرهچیانو په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او د خلکو د لادرکه کولو پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت هم غځولی دی. په کراچۍ کې د نرخزیانو اتحادیې مشران وایي چې د وفاقي شرعي عدالت تر پریکړې وروسته دوی په راتلونکو عامو انتخاباتو کې له برخې اخیستو نه محرومه کړل شوي دي. په کراچۍ پریس کلب کې د نرخزیانو اتحادیې مشرانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې د عدالت د فیصلې په رڼا کې د نرخزیانو د خوندیتوب قانون کال 2013 واپس اخیستل شوی چې له امله دوی انتخاباتو ته نشي درېدی او نه هم خپل د رایې ورکولو حق کارولی شي. دوی ویل چې نادرا د دوی شناختي کارډونه بلاک کړي دي. د نرخزیانو د اتحادیې یوې مشرې رادیان کول مشال لډیو ته وویل
دا وای پټولنه کې خلک مونږ ته هم ووټ راکول غواړي. خو د ټاکنو کمیشن او نادراد نرخزیانو سره ناروا چلند کړی دی. د زیاتره نرخزیانو ووټ تر اوسه رجسټرډ شوی نه دی. په نادرا کې د نرخزیانو لپاره شناختی کارډونو جوړول بند دي.
بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د سند صوبې مشر شریف الله د جنوري په 2 مشال لړیو ته ویل د انتخاباتو په فارم کې د نرخزیانو لپاره جدا خانه یا ځای نشته چې پکې بدلون کول د کمیشن په اختیار کې ناراضي. د نوموړي په خبره د دې کار لپاره په قانون کې بدلون ته اړتیا ده چې واځي پارلمان یې کولای شي. او په ایران کې نن په 214 کې لک تر لګه 103 کسان وژل شوی او 100 نور ژوبل شوی دي. د ایران سرکاري خبري اژانسونه لیکي چې دا 14 د ایران د انقلابی ګارد یا قدس ځواک د یو پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د سلورم تلین پر مهال شوی دي. نوموړی په 2006 کال په همدې ورځ په بغداد کې د امریکا لخوا په ترسره شوی هوایي حمله کې وژل شو. د ایران سرکاري ټلویزیون د هیواد د بیړنیو خدماتو د ادارې د ویان بابک یکتاپرس له خولې د نن ورځې د تلفاتو شمیره خبره کړې ده. میزان نیوز او فارس نیوز لیکلي چې دا 14 نن په کرمان ښار کې شهدای ګلزار سیمې ته نږدې ترسره شوی دي. د معلوماتو له مخې دواړه 14 د یو بل نه د 15 دقیقو په توپیر سره ترسره شوی دي. د مشال رادیو ایرانۍ څانګه رادیو فردا لیکي د کرمان ښار یو چارواکي له 14 وروسته ویلي دا ترورستي بریدونه دي. په سملاسي توګه چا د برید ذمواري قبوله کړې نه ده. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. دا مشال رادیو دا اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. د ملي جمهوریت غورځنګ پر مشر محسن داوړ ډزې شوی خواغه او ملګری لدی حمله دی وتلې دی رپورټ پیلو. پیښور های کورټ د الیکشن کمیشن په حق کې پریکړه کې ویلي پاکستان تحریک انصاف ګوند بیټ یا بلد انتخابات نه په توګه نشي استعمالولې. د ماورای عدالت وژنه او جبري له درکیو پر ضد په اسلام آباد کې ناستو بلوس پر لټوالو نن په ټول پاکستان کې کاربند اعلان کړي. د کورمې په صدا کې خلکو د مظاهره په ترڅ کې پر حکومت غږ کړی چې د شیا او سنیانو ترمنځ د نښتو مخاوني سیاومند پر ځای کړي.
مونږ ټول کورمې والو ته که اهلی تشیدی که اهلی سنتی او څومره قومونه دي عدل تمیش دي مونږ هغوی ته امن غواړو، ثبات غواړو، ترقی غواړو، پرمختګ غواړو، ورورولي غواړو.
په خیبر پختونخوا کې د ګیس صوبای یو وار بیا زیات شوې دي، خو په ډیرو ځایونو کې خلک تل نشټوالي هم شکایت کوي.
خو سلندر هم دومره ګران دی چې مونږ نشو ډکول. زموږ ټول ماشومان سحر نهاره چې دی سکول ته ځي او ډېر مشکلات دي ګیس د وجې نه، او بل ګیس وي نو دومره غټ غټ بلونه راځي چې هغه مونږ نشو پوره کول.
دا غو افغان کټوالو حال مو هم اخیستې چې تازه له پاکستان نه کندهار ته ستانه شوي و بوري چې ژوند یې څنګه دی. دا مشال لډیو ده د ملي جمهوریت غورزنګ پر مشر محسن داوړ بریث شوی، خو هغه ملګرو ته زیان نه ده رسیدلې. نوموړی په شمالي وزیرستان کې د انتخاباتي کمپاین په سلسله کې خپلې حلقې ته روان و چې نن سهار نامعلوم وسلوالو په ډزې وکړې. پولیس وایي چې د بریث څېړنې پیل کړې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې حق لا سندې ویلې؟ په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر نه اورو.
په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورزنګ کم چیرمن دی، دغه په قافله بریچ شوی دی. د پولیسو په وینا نامعلوم وسلوالو د تپی سیمه چې کم د میرانشاه تحصیل دی، پاغه کې چې هغه د الیکشن مهم د پر روان وو، دغه په قافله بریچ کړی دی. چې هغه گاډي په زیاتې مرمۍ دغه په گاډي باندې لګیدلې دي، خو چونکه د پولیسو په وینا دغه گاډي بولټ پروف وو، چې هغه په وجه سره هغه محفوظ پاتې شوی دی. دغه قافله نور ملګری هم محفوظ دي. اوس مونږ مشال ریډیو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب چې کم ډی پی او دی داغه سره خبرې وشن، او هغه وایي چې پولیسو پارټی آل ته رسیدلې ده. تپی سیمه ته هغه ملګری ټول محفوظ ساتلې دي. دغه حمله ناکامه شوې ده. د سره پولیس په موقع باندې هم موجود وو. هغه اخیری راپور مشال ریډیو ته دا ورکو چې محسن داوړی اوس بیا د خپل ګاډی نه چې کم د پولیسو بکتربن ګاډی دی، بولټ پروف ګاډی دی، په هغه کې کېنولو او محفوظ یې خپل کور ته چې کم دی اوس رسولې دی. هغه هم محفوظ دی، نور ملګری محفوظ دي. خو دغه حمله د پولیسو په وینا او د ان ډی ایم ملګرو په وینا د نامعلومه وسلوالو لخوا وه چې تپی سیمه کې په دوی باندې د الیکشن مهم په دوران باندې وشوه، خو د دوی ټول ملګری چې کم دي په هغه کې بچ پاتې شوي دي. دا د یادوي چې په شمالي وزیرستان کې د ملک د نورو برخو په څیر ټول سیاسي ګوندونو د الیکشن مهم یا د ټول ټاکنو د پر خپل مهمونه تیز کړي دي. او ملي جمهوریت غورزنګ هم په د 1300 ورځو نه د وزیرستان په بیلابیل لوسیمو کې دغه مهم د موسن داوړ په مشري کې تر سره کوي.
د عمر وزیر رپورت مو اوریده. او اوس ورزو په خبر ته ل په خبره غلام غوس را سره دی. غلام غوس په خیر ستړی مش؟
په خیر نجیب امیر صاحب، مننه.
نو پیښور های کورټ په یو تازه پریکړه کې د انتخاباتو د کمیشن هغه فیصله بهاله کړې ده چې دوی د تیر کال د دسمبر په 22مه ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل منځي انتخابات چې وو د ګوند هغه سم نه و، نو د دې وجې نه د بیټ نه خدوی ته نشي ورکول کېدی. په دې اړه څه تفصیلات لرو نور؟
جی بالکل، دا تفصیلات د دې داسې دي. دا پرون د الیکشن کمیشن چې کم د هغه فیصلې په ضد باندې کم پاکستان تحریک انصاف چې اپیل کړو، او په هغه باندې د های کورټ یو بل قاضي فیصله وړولې وه د انتخاباتي نښې د بحالولو د پاکستان تحریک انصاف د بیټ، نو دا هغه په ضد یو قسم له فیل وختي فیصله زده ویل شم چې وړولې ده. دا فیصله په شپږو صفاتو باندې مشتمل ده. فیصله خو اوریدنه پرون شوی وا، خو فیصله پرون محفوظ کړی و، نن ته په تحریری بڼه باندې جاری کړی ده. دا فیصله پښپګو صفاتو مشتمل ده. زمونږ سره چې کم نقل دی د مشال ریډیو صداغي تر مخه پیښور های کورټ د تحریک انصاف د بیټ د انتخابي نخې د بحالولو د فیصله په ضد یو فیصله اوروودی ده. او په دې اړه د ټاکنو د کمیشن څنګه چې تاسو ویل، هغه د 22 دسمبر فیصله بحاله کړی ده. او پدی کی بیا دا شپک صفاتو باندې مشتمل تفصیل دغه خبره ده. نو په اخیره کې چې بیا پدی کی کم سلی کلی شوی دی نو هغه دا دی چې د تاریخ انصاف په غاپیل چې کومه فیصله په شپږشتم د دسمبر اورول شوی و د دې بیټ د بحالی د انتخابي نخی نو پاغي کې دا ویل شوی چې یو ډیویژنل بنچ به د دسمبر په 9 منټه د دې مقدمه اوریدنه کوي. نو پدی په فیصله کې دا لیکل شوی دی چې د دې معاملې نور اوریدنه چې هغه محل کیږي نو چې کم د بل پرېق دی چې چا مین درخواست ورکړي لکه پاکستان تحریک انصاف نو دا هغه د ریس با په هغه محل باندې
یعنی د جنوري په 9 غلام غو استاد مطلب جنوري 9
د جنوري په 9 جی بالکل لکه دا لکه مخکې چې کومه فیصله په شپږشتم دسمبر په هاور های کورټ د بحالی کړی و نو هغه یو پیل وختي ریلی یو قسم د پاکستان تحریک انصاف ته ورکړی شو او بیا الیکشن کمیشن دا غي په ضد باندې اپیل داخل کو هغه په دغه اپیل کې دا دریش خپل کړی و چې لکه زمون موخف پکې لکه نه دی اورېدې شو او مین پرې کو پکې مونږ یو نو جج صرف په دې فیصله کې هغه له دغه ور کړی دی او په بل کې هغه پاکستان تحریک انصاف ته یو ډول ریلیف یا د ساغ استلو هغه وخت ول ور کړی او په هغه کې لکه تاکل شوی د نه هم با دا ډیویژنل بنچ د مخکې نشي دا بل کوم فیصله ده په خبر های کورټ په دوو قاضیانو مشتمل چې کوم دغه دی بنچ دی هغه په نه هم باندې بیا بشپړه فیصله کوي. او په دې کې مهمه خبره ده چې وس د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشر دی بیرستر گوهر علی خان هغه وس لګه شی بوړاندې پر اول پنڈی کې د خبريالانو سره خبرې اترې کولې نو هغه دا ویل چې دا به مونږه سبا یعنی د جنوري په دغه باندې په سلورم باندې په دغه کې په سپریم کورټ کې هم دا فیصله چیلنج کوو.
صحیح غلام غوس دره ته وای چې د اوس مشر پات شو کنه بیرستر گوهر علی خان د عدالت د نننې پریکړې نه پس نو کبیټ نه خنه ور کول کیږي نو مطلب دا چې بیا خو به گوهر علی خان چې دی به مشر نه پاتې.
بالکل جامدا سیدا دا معاملې چې څنګه مخ کې ول د ډېر پیچلې شو اوس په 28 دسمبر د ټاکنو کمیشن چې د پاکستان تحریک انصاف د غوند نننه کم انټرا پارټي انتخاباتو په اړه فیصله اورولې وکړه نو په هغه کې دا ویل شو چې د تحریک انصاف د غوند نننه داخلي انتخابات د خپل عین او ورسره د انتخاباتي قانون سره سم نه و نو چې هغه سم نه نو مطلب دا دی چې په دې کې څومره عہدیداران منتخب شوی دي د بیرستر گور په شمول نو هغه هم بیا سم نه شو او په هغه دغه کې چې د کرکټ د بیټ نخه د نور کول خبره هم د پکی کنه چې دا کدا به ول نه ور کړی کې او د ټاکنو د کمیشن په پانه درې مخه هم خبره پکی دا ده چې د ټاکنو د کمیشن په پانه باندې یی دا دغه د دې هغه سرټیفیکټ یعنی تصدیق نامه چې پاره باندې د ارګون نومي او د انتخاباتي نخې ومی هغه سرټیفیکټ هم د پانی د لری کړی
ډیر مننه
کوم دا هر صدا د چډیل دغه شو سپیشل شونه په دې باندې به بیا نور وکیلان او دغه به خ خپل نظر دغه کولې شي چې د کډیته ووس به د غون مشر شو کی آیا عمران خان به هي هغه زول به کنه دا نه وي
ډیر مننه غلام غوث له پیښور را سره وريدونکو د پیښور های کورټ د هغه پریکړې نه تاسو خبرولې چې د کمیشن انتخاباتو د کمیشن فیصله دمګړې ته دوی بحاله کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د بیټ یا د بلی انتخاباتي نخې د واپس اخیستو خبره کړې ده. لوي د میروستانو نور موضوعات ته کتنه کوو.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د ماورا عدالت او جبریل درکیو پرزت په اسلام آباد کې پرلت کونکو په غاګنن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې کاربندیز روان دي. په بلوچستان، خیبر پختونخوا، کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې ځینې دوکانونه تړلې دي. احتجاجیان غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د خلک په زور نه غیبوي، له درکه کسان د عدالتونو ته وړاندې شي، ماورا عدالت قتلونه دي ودرېږي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو پلاوی دی په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پلټنې وکړي. خو نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ تیر ورځ خبریالانو ته ویلي چې هر څوک د بلوس پر لټوالو ملاتړ کوي هغوی د ترهګرو ملګري دي او په کار ده چې غرونو توخیج او وصله را وخلی. د بشری حقونو فعالانو دغه بیان سخت غندلې او غیر سنجیده بللې. په دې اړه نور تفصیل در راشد خټکنه.
دا بلوس چې کوم د پرلت ګډونوال دي دوی پرون دا اعلان کړو چې کاربندیز به په ټول ملک خلکو ته خاص کړی چې زمنګ په دې اعلان باندې عمل وکړي. نو دوی یو دغه خدای لګوي چې موږ سره په لومړی ورځ باندې چې دوی کله کېناستل دلته یعنی لاس ورځ وړاندې حکومت یو کمیټه جوړه کړې وه د 15 وزیرانو، هغه راغل یو درې کسان، فواد حسن فواد او مرتضی سولنګی، او موږ سره خبرو کړې. بیا د هغې نه پس ورک شول. په هغه وخت کې د دوی غوښتنه دا وه چې دغه د دوی چې کوم لاریون کې ملګري نیول شوي دي دا د راخلاص کړل شي، هغې نه پس په مذاکرات کو. اوس هغه کسان هم راخلاص شول او د دوی د ناستې هم ډېرې ورځې وشوې، د نن یو لسمه ورځ ده، خو حکومت دغه ونه کړه دوی سره، بیا د مذاکراتو هغه سلسله پیل نه کړه سره. بل الزام یې دا لګولو چې موږ چې کله دلته شمېر زیات شي، لکه پرون خلک زیات شوي وو هلته، نو موږ څه کالینونه ډینټونه یا دا شیان راوغړو، نو پولیس چې هلته دوی د حفاظت ته پره ولاړ دی، هغه موږ ته هغه شیان نه را پرېږدي. دوی خاص ته یو پولیس افسر نوم واخیست او فاروق نیازی ویل چې هغه زموږ سامان یې سره وي، او دغسې دا خلک چې دي د اسلام آباد د نږدې نږدې خلک دا ډوډۍ ور وړي، نو هغه ډوډۍ پر رسولو کې موږ ته دوی ستونزې جوړوي. پولیسو والا کوم دلته دوی د امنیت لپاره ولاړ دي، او سامان دغسې څلور ورځې مخکې دوی چې په موږ باندې حمله شوې وه، کیمپ باندې او ساؤنډ سیسټم چاپ کړی وو، هغه هم د پولیسو په مرسته شوی وو. د دې ټولو شیانو په ضد دوی چې دی نن دوی خواسي هم یو اووه ورځې وړاندې چې دی ډیډ لاین ورکړی وو چې دومره موده کې که زموږ غوښتنه ونه منل شي نو موږ به بیا مخکې خپل ګام چې دی د هغه اعلان کوو. د مخکې ګام هم دغه کارباندیز وو، نو د دوی په اعلان داسې په بلوچستان کې او کراچۍ کې دوکانونه بند شوي دي. خو داسې وزیر اعظم د بیان خبره وکړه چې وزیر اعظم داسې وویل چې یاره دا خلک دی بیا غرونو ته وخیژي. هغه خو وزیر اعظم دی او نگران وزیر اعظم دی، چونکې دومره دغه نه دی خبره دومره سیریس څوک نه اخلي.
راشد خټکو چې د بشیر ګواخ پښتنې ځوابولې، اوس هم یو بل رپورټ د کورمې په ساده کې خلکو مظاهره کړې ده. پرون شوې دې مظاهره کې د تیرې ورځې د بریدونو کونکو پر ضد د ګامونو اخیستلو غوښتنه شوې ده. دوی وایي چې د شیعه او سنی وګړو ترمنځ دې دایمي سوله وشي او حکومت خاموشه نه کینی. دا احتجاج په داسې حال کې شوې ده چې دوه ورځې مخکې په بره کورما کې د سنیانو پر ګاډو په شو ډزو کې درې کسان زخمیان شو، تر دغې پیښې یوه ورځ مخکې پر شیعه برید شو. طارق اورکزی له سیمینار پورت لري.
د کورمې په صدا خار کې مقامی خلکو او مشرانو یو ورځ وړاندې پر مسافرو شوي د وسلوال بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د نهه پورس تور جنډې اوچتې کړې، له مرکزی بازاره تر پریس کلبه لاریون وکړو، او بیا هغلته تر کېناستلو پس کامی مشرانو تقریرونه ورته وکړل چې پکې پر مسافرو د شوي بریدونو عملي نیولو او په لاره کې د خلکو تحفظ غوښتنه شوې. په احتجاج کې شامل ځایي مشر لیک زادران وای په لاره کې پر یو بل بریدونه هیڅکله د علاقې په خیر نه تمامېږي، په کار ده چې لاس ورنه واخستل شي.
مونږ ټولو کورمې والو ته که اهلي تشیدي که اهلي سنت یو څومره قومونه دي او دلته میش دي، مونږ هغوی ته امن غواړو، ثبات غواړو، ترقی غواړو، پرمختګ غواړو، ورورولي غواړو. مونږ د دې قایل یو، مونږ څومره اهلي سنت او جماعت قومونه یو، مونږ د امن قایل یو، د ورورولۍ قایل یو. مونږ د پدې خاورې باندې مونږ امن غواړو، ورورولي غواړو.
په براکورما کې د ګلپورز یو ځل بیا پر مسافرو وسلوال بریدونه شوي. په سیمه کې پله پسې نامعلوم وسلوالو د سنیانو مسافرو دوه ګاډي په نښه کړي چې پکې درې مسافرو ته ژوبله رسېدلې. دا تازه بریدونه پر مسافرو تر هغې شوي چې په درنیو او هنګو کې شیعه مسافر پنخښول. بلخوا پر مسافرو شوی تر تازه بریدونو پس د برکورمی سنیانو پر مرکزی لاره تک را تک نکول فیصله کړي. په سیمه کې د منګلو کمیټې یو مشر نقیب الله منګل مشال لډیو ته په 2 جنوري ویلي دوی دا فیصله د نهې پرس په صده کې تر یوې غونډې پس ځکه واخیستله چې چرته هم پر شیاګانو بریدونه وشي، د هغې بدل په برکورمه کې له موجود سنیانو اخستل کېږي. منګل زیاتوي که څه هم بنیادی غوښتنه د دوی په لارو کې د مسافرو حفاظت دی، خو دا هم غواړي چې له افغانستان سره د ګوي او شهیدانو ډنډپولې د خلاصې شي. بله په تریمنګل کې پر استادانو شوي تر برید پس بند کړی شوی سکول بیرته پرانیزي، او د هغې سکول تر نوي زیات زده کوونکو ته ځنډول شوی د بورډ امتحان سهولت پر خپل سیمه برابر شي.
دا درې مطالبې دي. نمبر 1، نن موږ شپې کومه اهل سنت دا په متفق ټول سره رټول شوی وو چې ترڅو پورې چې موږ دا مطالبه سرکار منلې نه وي تر هغه وخت پورې به روډ کې تاګ ارتاګ بند وي.
بلخوا په پړچنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینی یو مشر آغا منیر حسین مشال لډیو ته د نهه په مازیګر ویلي حکومت دې راخکاره کړي چې د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر په نخا کولو کې سوک ملاوستي. حسین وای دوی یوازې پر مسافرو د شوي بریدونو مزمت نه کوي، بلکې په خپل علاقه کې د هغې نوړه کار مخادنستو لپاره اقدامات هم اوچت کړي. حسین زیاتوی په 2 جنوري یو ځل بیا خپل کومونو ته دا پیغام ورکړی چې کچرته نخوخه په خرامنځته شي نو د هغه علاقې خلک به ذمهوار وي، بلا شرارت کوونکی کس به څوک نه پټوي او ته خایبي چې حکومت ته په خپله حواله کړي.
کوم کاس مجرم دے ملزم دے حکومت لوس نو نیچوی چون تا معلوم شو لو کوم یلا کی کی نه دے مدد دے چ زی دے حکومت انا پر گدم زی خپل اد نو چتاو یا غ سڑی ز حمایت انا کوم مدد حمایت فی بریک دوا چ زی دے خپل کوم با ز تس زوی کوم کنا ندا دی دا پوری خبر وش پلی واتور کوم دی چ چی سے خبر تایید وکړلو.
بل خو
د کورمه ریپورت ما ورېده چې د وخت لکمی لکبل پوره نشو ته راولې. وسم یو بل ریپورت په کراچۍ کې د نرخزیانو اتحادیه مشرانو په خبري غونډه کې پر حکومت او انتخاباتي کمیشن ټینګار کړی چې روان کال په فبروري کې د راتلونکو عامو انتخاباتو کې د دوی برخه اخیستلو باور کېدو لپاره اړوند ګامونه واخلي. د نرخزیانو اتحادیه د جنوري په 2 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه درلوده چې تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې اوریدل شي.
د جنوري په 2 په کراچي پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د نرخزیانو اتحادیه مشرانو وویل د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا د دوی شناختی کارډونه بلاک کړي دي چې له امله دوی د ووټ ورکولو د حق نه هم محروم کړل شوي دي. د غونډې په وخت د نرخزیانو یوې مشرې رادیا کول مشال لیډیو ته وویل نگرا حکومت او د ټاکنو کمیشن نرخزیان د قومي ټاکنو کې برخه اخیستو نه هم بے برخي کړي دي.
دا وای
پټولنه کې خلک مونږ ته هم ووټ راکول غواړي. ټولنې په انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره نرخزیان هم ټاکلی وو، خو د ټاکنو کمیشن او نادرا د نرخزیانو سره ناروا چلند کړی دی. د زیاتره نرخزیانو ووټ تر اوسه رجسټرډ شوی نه دی. په نادرا کې د نرخزیانو لپاره شناختی کارډونو جوړول بند دي او د چا چې جوړ شوی وو هغه هم اوس بلاک شوی دي. رادیا کول زیاته کړي چې د وفاقي شرعي عدالت د پریکړې وروسته د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون 2013 بیرته اخستل شوی دی چې له امله دوی د خپل بنیادی حقونو نه محروم شوی دی. وفاقي شریعت عدالت د نرخزیانو د حقونو قانون ترانس جنډر اکټ په اړه د مای په 19 پریکړه کړې و او ویلي وو چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په یاده فیصله کې دا هم راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي نو دا به د شریعت پر ضد عمل وي. د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون منظور کړی وو چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادی حقونه ورکړی شوي وو. د یاد قانون لمخې د طبي بورډ لماینې پرته په شناختی کارډونو او نورو قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړی وو. نرخزیان وایي د وفاقي شرعي عدالت د امر وروسته د نرخزیانو لپاره د شناختی کارډونو جوړولو پروسه ودرېدلې ده چې له امله یې نرخزیان له خپل شناخت څخه بې برخې شوي دي. د خبري غونډې په مهال د نرخزیانو یوې بلې مشرې شهزادی رای بیا مشال لیډیو ته وویل د فروری په 8 چې قومي ټاکنې کیږي نرخزیان پٹاخنوں کی برخا خستوں نہ محروم ساتل کی گی.
کہ آپ جب بھی الیکشن کرتے ہیں تو آپ خواجہ سرا کمیونٹی کو بھول جاتے ہیں.
دعوی پہ حیوات کی کلہم ٹاکنی کی گی نو نرخزیان پکی یرشی منگتا یوازی دا ووٹ ورکول حق نہ دے پکا منگتا با صوبائی او قامی سملو کی خپل استازی پکار دی زمانگ ووٹ تے رجسٹر شی پا جمہوریت کے دا ہر ٹول کی غق پا پارلیمان کی وی نو بیا زمانگ غق ولی نشتا
اور جمہوریت میں ہر طبقے کی آواز پارلیمنٹ میں ہوتی ہے تو ہماری کیوں نہیں.
شہزادی رائے زیادہ کڑی حکومت تے لگ کیو پسیر نرخزیانو تا ہم د خپل استادو ټاکلو حق ورکړي او سیاسي ګوندونه د هم ځانګړي څوکۍ ورکړي. د غونډې په وخت نرخزیانو د کراچۍ مشرې بندیارانا بیا مشال لیډیو ته وویل سیاسي ګوندونه د ټاکنو لپاره په خپل منشور کې د نرخزیانو حقونه هم شامل کړي.
سلیکشن هو سکتے الیکشن نہیں ہوگے.
دا وای سلیکشن کیږي خو الیکشن نه کیږي. منګه د ټاکنو نه به برخې کړي یو منګ ټول سیاسي ګوندونه توایو چې زمنګ حقونه دي هم په خپل منشور کې شامل کړي. منګ د ټاکنو کمیشن ته هم وړاندیز کړي چې د نرخزیانو د ووټ رجسکول عمل دی بیرته تر سره شي. خو دوی دا حقیقت لپاره مغرزولې دي چې وس درای ورکولو په نوم لړ کې خزیان شتون نه لري. مونږ غواړو چې د ټاکنو کمیشن دې مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ د نر خزیان اوټونه رجستر کړو.
اجازه ده هم خپل خواجه سراوږه ووټ رجستر کروای.
بندیا رانا زیاته کړي چې په 13 مردوم شماري کې پسند کې د نر خزیان شمیر یوازې 3000 خودل شوی دی، خدا د منلو ور نه دی. د دې په وینا په کراچۍ کې د نر خزیان شمیر شاوخوا 3000 دی. بلخوا بیا د الیکشن کمیشن د سنسوي مشر شریف الله بیا د جنوري په 2 مشال لیډیو ته ویلي په ټول ملک کې 3000 نرخزیانو نمونه د وټونو په لیست کې رجستر دي او دوی خپل رائے کارولی شي. شریف الله زیاته کړي ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره فارم کې د نرخزیانو لپاره بیل خانه نشته او په دې فارم کې بدلون الیکشن کمیشن اختیار نه دی. د دې لپاره په قانون کې بدلون پکار دی او په قانون کې بدلون د پارلمان اختیار دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د تیلو او ګیسو ادارې اوګرا د جنوري په پایل کې په کورونو کې د استعمالیدونکو ګیس یا ایل پی جی په بیه کې زیاتوالی راوستی دی. د نوې نرخنامې له مخې د سلنډر په سر 19 روپۍ زیاتوالی شوی چې اوس د 200 کیلو د سلنډر نرخ له 3000 نه سوا شوی دی. بلخوا په کور کې د استعمالیدونکو ګیس ته نشتوالي له وجې هم عام ولس د ایل پی جی سلنډر استعمالولو ته مجبوره شوی دی. وایي چې په ګرانه ګرانۍ کې زیات بیلونه نشي ورکولی. نور تفصیل له پېښوره د عظمت علي شاه په ریپورت کې.
دا پاکستان د تیلو او د ګیس ادارې اوګرا په کور کې د بلولو د ګیس په نرخ کې نور هم سیواوالی راوستي چې تر مخه د 12 کیلو سلندر په نرخ کې 19 روپۍ سیواوالی راغلي چې ورسره د سلندر نرخ اوس له 3000 روپو سیوا شوې دي. په مردان کې د کور د ګیس د سلندر خرڅون کې عدنان خان مشال ریډیو ته ویل چې د نرخ سیوا کې دو سره د دوی کاروبار هم اغیزمن شي.
دوره د مخ کې د دې ریټ 2930 روپے اوس شکم دی. د دې ریټ اوګرا والے منظور کو د دې ریټ مون توس پلان نه ملاوي کی 2990 روپے کې تو ریټ له ډیر دی. واشو مون مخ کې په 280 روپے دوره د مخ کې خرچو او اوس په شکم دی نو ریټ په مون باندې 70 روپے سلندر ګران شو. لیاز مون به اوس هم شکم دی نو په 280 روپے کې خرچو وا تو زمون په مزوري اثر پر اوس هم ماشاءالله یو دوه سلندر یو لګلی او چې کم ریټ ما ته پلان کې ملو شو پکا ریټ پیسې رولی گلی به ورته ما کالو کو چې تاسو پیسې کمی ورکړي نه وی بس صحیح ده کنه دا واغنو لکه زمونږه مزدوري ته روک شي.
نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې هم په کور کې د بلولو د ګیس په نرخ کې 200% اضافه کړو. د پیښور اوسیدونکو ارشبا خټک مشال ریډیو ته ویل چې په کور کې د بلولو ګیس په نرخونو کې یو په دوا سیواواله راغلي خو بیا هم په سلیری شو. گھنٹوں کے صرف 3 گھنٹے گیس راضی اور فشار یا ہم کم بھی نو مجبور دی چپکور کے دا سلینڈر استعمال اکڑی.
زمونږ علاقه کې 2 گھنٹے ګیس راځي، یو سحر راځي، یو ماخام راځي او چې کله ګیس نه وي نو هغه د وځي نه سلندر استعمالو. خو سلندر هم دومره ګران دی چې مونږ نشو ډګل. زمونږ ټول ماشومان سحر نه هر چې دی سکول ته ځي او ډېر مشکلات دي ګیس د وځي نه. او بل ګیس وي نو دومره غټ غټ بلونه راځي چې هغه مونږ نشو پوره کول.
د پیښور اوسیدونکو جانسیب خان مشال ریډیو ته ویل چې د ګیس سره د بجلی او نور خوراکي شیانو په نرخونو کې هم سیواواله راغلي.
په گرمی کې دا ډیر زیات بجلی چې دی ګرانه شوی و. دغې په وجه د یو معمولی کور چې په هغې کې یا 2 کمرې یا 3 کمرې وي یا 1 کمرې والا کور و نو د هغې بل چې دی د 15000 نه والی تر د 20000 پورې راغلی دی. او اوس چې کوم دی اوس ګیس دی ګران کړو نو اوس د ګیس بلونه چې دی دا ډیر زیات راځي. او د هر یو کور چې دی لکه د وړوکي نه وړوکي کور وي نو د هغې چې دی بل 30000 او 25000 راځي. نو تاسو په خپل سوچ وکړئ چې یاره د یو غریب سړی چې دومره آمدن نه وي نو هغه به د بجلی د ګیس بلونه ورکوي که هغه به کور کې راشنه چي که هغه به د ماشومانو فیس جمع کوي که هغه به چې دی دغه رنګې دا نور ضروریات چې کوم دي د ډاکټر شو بیماری شو دوی شو دا به پوره کوي.
دا بیرو سټیټیسټیک د یو راپور تر مخه په کال 2023 کې د بجلی او د ګیس په نرخونو کې د سیواوالي له وجې عام اولس نه سلیری سوا ارب روپۍ اغستی شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو. تاسو ته د خبرنو لنډیز دراورو خو وروسته نور مهم رپورټونه هم راسره دي. نور سره پاتې شئ. په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورزنګ د مشر محسن داول د ګاډو په قافله ډزې شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې پر محسن داول نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپې سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داول بولټ پروف ګاډي کې سفر کاوه او خوندي پاتې دي. په داسې حال کې چې سپریم کورټ نن د لادرکه کسانو د مقدمه اوریدنه کوي، د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د احتجاج په توګه کاربندي اعلان شوی دی. د بلوچستانو د یووالي کمیټې نن په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د بلوچستان په نوشکي، ګډانی، خوزدار، تربت او ځینو نورو سیمو کې بازارونه او کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي. په کراچۍ کې د نرخزیانو اتحادیې مشران وایي چې د وفاقي شرعي عدالت تر پریکړې وروسته دوی په راتلونکو عامو انتخاباتو کې له برخې اخیستو نه محروم کړل شوي دي. د عدالت د فیصلې په رڼا کې د نرخزیانو د خوندیتوب قانون کال 2013 واپس اخیستل شوی چې لامل یې دوی انتخاباتو ته نشي درېدی. او په ایران کې نن په 2014 کې لږ تر لږه 103 کسان وژل شوي او 120 نور ژوبل شوي دي. سم نور رپورټونه. 2023 کال په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره سخت کالو. د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان نگران حکومت په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ساتلې. چارواکي دریز لري چې یوازې بې اسناده بهرنیانو باسي، خو افغان کډوالو مشال لړۍ وتویلي چې پر اسنادو سربیره هم پولیس په تکلیفوي او رشوت ترې غواړي. د افغانانو پر ضد د کاروایانو سلسله تر ټولو مخکې په سند صوبې کې پیل شوه. له دغه ځایه زموږ همکار نیازی رپورټ لري.
په پاکستان او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي چې په 2023 کال کې د پاکستان د نگران حکومت للوري د افغان کډوالو په اړه ځینې پریکړو یې ادي ژوند سخت اغیزمن کړی دي. د دوی په وینا هغه پریکړه چې له مخې پولیسو او نورو ادارو دوی نیولي، زورولي او اوس هم له سختو مشکلاتو سره مخ دي. محمد ولی افغان چې د تیرو 13 کالو راهیسې په کراچۍ افغان کیمپ کې ژوند کوي، نوموړي د دسمبر په 1 مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې ټول بهرنیان به اوباسي، خو دا پریکړه بیا یوازې په افغان کډوالو عملي کړې شوې ده.
2023 په پاکستان کې د پښتنو افغانانو د پاره ډیر تکلیف دی کال وو، ډیر دغه کال وو. په دې کال کې د پاکستان ریاستی ادارو د قانون په نام نهاد نامه باندې افغانان ډیر وزورول. په نام نهاد نامه موږ په دې وایو چې په دې ملک نور هم داسې ډیر خلک اوسیږي چې هغه د پاکستان اوسیدونکي نه دي، هغه د مختلفو ملکتو سره دغه لري او هغه ته دوی شناخت ورکوي، تحفظ ورکوي. او د پښتانه افغانانو سره چې دوی د دوی رویه مختلفه ده، د تضاد ده.
د کراچی په یاد افغان کیمپ کې میش حاجی عبدالله وای چې په 2023 کال کې پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو سره چې کوم چلن کړی دی هغه ټول نړۍ لیدلې دي. خو نوموړی وایي چې هلمن یو چې په نوي کال کې به افغان کډوالو ته په پاکستان کې ورپېښې ستونزې سره کم شي او د ژوند چارې به سخه شي.
2023 خو درويشتمه کال خو ختمه شو او د افغانانو سره چې سه د پولیسو طرفه چې سیخ شوی اوس تاسو ته ټول دنیا ته معلومه ده. او امید لرو چې د سلوریشتم کال یو خیر کارلی چې افغانان ته سه مطلب دغه جنجال او دغه مشکلات هم خدای خلاص کی او دغه حکومت هم امید لرو چې د حکومت پاکستان خو وضعیت وکي.
د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر په 3 بی اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر د 1 د وتلو ویلی وو او بیا د نومبر لومبۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو په زور ایستلو بهیر پیل شوی دی چې لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو بندي کول، ایستل او زورول دی په سمدستي توګه ودروي او هغه افغان کډوال چې افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ دي د هغوی خوندیتوب ته دوام ورکړي. د نومبر لومبۍ نیټې راهیسې د پاکستان سخار اسلام آباد او بیا د بیلابیلو صوبونه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا روان دی، خو پسنه بیا په ځانګړې توګه په کراچۍ کې د پولیسو لخوا افغان کډوال نیولي او زندانونو کې اچولې شوي. په افغانستان کې د واکمن طالبانو حکومت په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د دسمبر په 1 مشال لیډیو ته وویل په 2023 میلادي کال کې یوازې په کراچۍ کې 4,953 افغان کډوال پولیسو لخوا نیولې شوي او زندانی شوي. سید عبدالجبار وایي اوس هم شاوخوا 800 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې لا بندي.
په دغه یو کال کې 3350 افغانان چې په زندانو کې وو هغه موږ خوشی کړی دي، وطن ته راستون شوی دي. همداسې 800 پورې هغه کسان قانوني دستاویزات درلو، دا په دغه درې میاشت شاوخوا کې نیول شوي وو، هغه هم موږ خوشی کړه، هغه دلته ورو کې پاتې شوی دي. دا دغه 3350 نه علاوه دي. خو دغه سره چې دي یو ځای شي 3950 کسان جوړیږي چې موږ د زندان نه آزاد کړي دي. دلته چې کوم کریک ډاون شروع شو د افغانانو په خلاف باندې دي چې غیر قانوني کسان باسو، په سند صوبې نه تر اوسه پورې دي 1050 کسان تللي دي په زور باندې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي، او شاوخوا هم دومره غیر رجسٹرڈ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
پدریو بجو
سروے
پسلور نیمو بجو
ہارون باچا ہونری گڑے
پپنزو بجو.
له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی افغان کډوال وایي چې دوه میاشتې تیرې شوې خو اوس هم د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. کندهار ته تللی دغه کډوال وایي ماشومان په خیمو کې سبق وایي، خپله هم په خیمو کې اوسیږي او د سرپناه مناسب بندوبست نه لري. دوی غوښتنه کوي چې په سخت ژمي کې به یې ګزران ګران وي، نو چارواکي دي د دوی د مسالې غم وخوري او مرسته دې ورسره وکړي. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې کوشش کوي دغو کډوالو ته مناسب انتظام وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندهار ښار په ختیځ څنډه کې له پاکستان د تازه راستنسو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو ترڅنګ راټول سوي او تر شنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد په نوم د دوی ښوونکی چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وایي د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیمف ورته جوړ شي.
وره دا چنی ماشمان دا ایسه چې موږ راو واښتو موږ دلته ځای وجکر نه درلو دی وروره بیا موږ دلته دای دلته یو ځای ور برابر کړي. نو وس دا غواړم مشوروره دی ته یو ځای ور معلوم سی وروره چې یو کتاب ورته پیدا سی، یو قران شریف، یو بل شی ورته پیدا سی وروره چې دا چنیان دا یو مکتب وای وروره دروغ پرې چې موږ سره ځای پر ځای کیږو بیا خدای مهربان دی. وس وروره یو خیمه ورته پیدا سی، یو شی ورته پیدا چې پر وی درو چې دی وروره په دغه ششستا ګرم یې بس دی بسبکان وای.
په ځای کې د پاکستان څخه راشل سوي سلګونه کډوالي کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنه سوي کډوال وای د دوی راتګ څخه دوه میاشتې تیریږي خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوې او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
نوراله ولاته موګانې موږ خپل اخیستې دي لمر لیر تر معلومیږي دوه نه ریده نو به یخ څنګه نه سیار چا کوم کومه په واسه پراده د خدای د رضا د پاره له داخل کو سر د کومه کوسی او بس نو نو یو دوه درې میاشتې زما د دې تیر سی به الله مهربانه ده.
ولا وروره په تکلیف یو یختي په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشې نه لرو نه په دغه وا یختم ورخه تا دی نه بوتي لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به می تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره او کښنیا نو مریزانی وروره زکامي طبي نو گزارن کې ډیر سخت ده.
د عبدالواحد او خان محمد په نومونو دوه نور استنسیبي کډوال وایي کده سرپناه غمی ونه خړل سي نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به روان جمعي سخت وي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لمړنوي مرستو ترڅنګ دي د وسېدو ځای ورته برابر کړي او سوانتو کې دي ورکړي.
یا خدا باید سمر سره او شي کومک وزلا د سرای بند بس را ته وسیلا د مینې د شي د کرایې واس مژن لرو په دغه خیمو کې ژوند کوور ور کښنام یخ ته ور ور شین یخ ته جمع را روان د واوري کیج برانونه کیږي. باید سمر سره حکومت یې سو کومک وکیلا د سرای غم را ته وخوري له شي غم را ته وخوري
اوس وزنګونو ولا که شي لرو ټاټونه دې دونه نری دي سی ولا که مرغه خاطر کاری نو بدی که به یخ نه یی کښنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دی دغه راته وسی سي دي ځکه یو دی یو دغه د ورور سي د سرپناه مې ورور له دغه خلاص شو.
که څه هم هیواته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنوی موساتو لخوا یو شمیر اسانتیاوی برابر سیوی، خو د سرپنا او کاری فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي.
مشال رادیو خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د خیبر پختونخوا د سیلګری ادارې چارواکي وایي په 2023 کال کې ډیر خلک سیل ته ورغلي او هیله لري چې په 2024 کال کې دا شمیره نور هم زیاته شي. البته صوبایي چارواکو له وفاق غوښتنه کړې چې د امنیت ټینګولو او سړکونو په خولو چارې دې ګړندۍ کړي چې د پاکستان له نورو سیمو وتلونکو خلکو ته اسانی پیدا شي. خو ځینو سیلګرو مشال لډیو ته ویلي چې که حکومت او کمپنۍ د هوټلونو ټرانسپورټ کرایې کمې او امنیت برابر کړي نو نور ډیر خلک به چکر ته زړه کړي. عظمت رپورٹ لري.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې د شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 1 کروڑ او 1,00,000 کسان د خیبر پختونخوا د بیلابیلو د سیل ځایونو ته ورغلي دي. د خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې ویان سعد بن اویس مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د سیلګری ځایونو ته تلونکي سړکونو د بیا رغولو او د امن او امان د ټینګ ساتلو لپاره تجویزونه ورکړي دي.
کار کو لګي ټوریزم پولیس زموږ هډ انیشیټیو دی. هغه د لپاره چې کوم ټورست راځي هغه ریلیکس خپل ډورم انجوای کوي. ټوریزم پولیس ځوانان دي مختلف ځایونو کې دي ډیسټریکټس کې هغه ټورست هیلپ کوي. نو هغه نه علاوه نوې ډیسټینیشنز باندې زموږ کار روان دي. زموږ یو ایکو ټوریزم ریلیټډ پروجیکټ هو کیمپینګ پارټس والا هغه موږ کار روان کړی دي مختلف ځایونو باندې.
تنویر خان چې په اسلام آباد کې د سیلګری کمپنی لري مشال ریډیو ته ویل چې د ډالر د زیات نرخ او د ملکی معاشي حالت له وجې سیلانیان له بهر هیواد په ځای د پاکستان د سیلګری ځایونو ته ورځي.
ډیر داسې خلک دي چې هغوی به په کال کې یو پیرا انټرنیشنل ټور لګاو یا خو دوبۍ ته تلل یا به تایلند ته ملیشیا ته دې ملکونو ته تلل. کال دوه مخ کې چې هغه ملک په چکر باندې په یو کس باندې 1,00,000 1,00,000 1,50,000 روپیه لګې دي یا 1,50,000 روپیه به لګې دي. اوس هغه چکر په 3,50,000 1,00,000 روپیه باندې کیږي. نو ډیر داسې خلک وو چې هغې 1,00,000 1,50,000 روپیه برداشت کولی شوي، خو دا 3,50,000 روپیه نشي برداشت کولی. نو هغه ټول خلک بیا د انټرنیشنل ټور په ځای لوکل ټور لګي.
دا مردان اوسیدونکو ام حبیبه مشال ریډیو ته ویل چې د هوټلو او د گاډو د زیاتو کرایانو او د نورو خرچو له وجې په کال کې یو وار د سیل ځایونو ته ځي. پاید د سیلګری اداره دی د هوټلو کرایانو ته هم پاملرنه وکړي.
او زموږ وینټر ویکیشن شوی و نو موږ د خپل پیرن سره ځات ریکوست شوو چې موږ سنوفال ته ځو. درې ترانسپورت چې هم ډیر زیات ګران شوی دی او کوم چې به موږ سره له هوټل اغستو هم ډیر زیات ګران شوی دی. او مخکې چې به موږ په کال کې دوه پیر راتلو اوس موږ د ګرانې د وجې په کال کې یو پیر راځو.
د خیبر پختونخوا د سیلګری اداره وایي چې په کال 2023 کې د بهر هیوادونو له 4,000 زیات سیلانیان هم پاکستان ته راغلي وو. اداره خپل راپور کې وایي چې د 15,000 نه زیات کسان د ګلیات، 15,000 نه زیات کسان ملم جبا او له 1,50,000 زیات سیلانیان د دیر د سیل ځایونو ته ورغلي دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیر یو کال کې تر 500 زیاتو خزو او کمرنجونو باندې د جنسي تیری پیخ ریپورت شوې دي. د کراچۍ د سرکاري جنا رختون سیور رختون او باسي شهید رختون مشران وای په تیر و کال کې د خاله بیلابیلو سیمو څخه تر 300 پورې خزو او کمرنجونو د جنسي تیری د شکایت درجولو لپاره ورغلي وي چې په هغه کې د 522 خزو او کمرنجونو په طبي راپورونو کې جنسي تیری ثبت شوی دی. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالان د دا ډول پیښو ځینې لاملونه د قانون نه عملداری او نو تورنو کسانو ته سزاګان نه ورکول بولی وای. په پاکستان کې د جنسي تیریو په زیاتره پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې ونیول شي نو پولیس په عدالتونو کې د هغوی خلاف په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي چې له کبله د دوی په خبره عدالتونو نه ډیری کسان خوشي کیږي. په دې اړه نور حال کراچۍ نه نیازلی راکوي.
د پاکستان د سن صوبې کراچۍ ښار کې درې سرکاري روغتونونو ریکارډ تر مخې په تیر میلادي کال 2023 کې د 500 نه زیات ښځو او کم عمر انجونو سره جنسي تیری شوې دي. د کراچۍ سرکاري جنا روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي دا پیښې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې او په یادو روغتونونو کې د طبي معاینه او راپورونو وروسته مخې ته راغلي دي. د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل په تیر یو کال کې ورته د ښځو او کمونو انجونو سره د جنسي تیری 213 قضیې مخې ته راغلي. د نوموړي په وینا په دې کې د ښځو سره د جنسي تیرو شمیر زاویا او د کم عمر انجونو سره د جنسي تیرو شمیر 145. په عین وخت کې بیا د سیول روغتون مشر ډاکټر خالد بخاری مشال لیډیو ته ویلي په تیر یو کال کې د ښځو کم عمر انجونو سره د جنسي تیری 195 قضیه مخې ته راغلي. په اغیزمنو کې اویا ښځې او 145 کم عمر انجونه دي. په عین وخت کې بیا په عباسي شهید روغتون کې د خار د بیلابیلو سیمو نه 90 پیښې راپور شوې دي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالان او د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي وایي دا یوازې د سرکاري روغتونونو د ریکارډ شمیرې دي او په دې اړه شخصي روغتونونو خپل ریکارډ نه دی ښودلې. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال زهرا شاوایي د ښځو او کم عمر انجونو سره جنسي تیرو شمیر ډیر زیات دی. نوموړي وایي د دې نه زیاتې پیښې د بیلابیلو علتونو له کبله راپور شوي هم نه دي.
نوول خو بالکل دا نه منم دا هغه کیسونه دي کم چې ریپورټډ دي یا هغه خلک کم چاته چې پته و چې چا پسې تلل دي او چرته خپل دا کیس ریپورټ کول دي. په دې ملک کې قانونونه ډیر زیات دي خو عملی کار یا منل کیږي نه او هغه قانون سره معنی نه لري. په دې ملک کې دا یو لوی کانسپټ جوړ شوی دی او دا یو ډیره غټه خبره جوړه شوی ده چې که یو کس د غټي کور نه یې یعنی کاغه سردار دی که وډیره دی که خان دی که د کلی مشر دی یا داسې د انفلوئنشل سره دی که سیاسي توګه شي یا سماجی توګه شي نو هغه دونه زور لري چې هغه د بل کم چې وکټم دی یا چا سره چې دا تیر شوی دی یا سهم ظلم او جبر وات سو ایور چې سهمي هغه شوی نو هغه خبره په آرام سره پټي.
زیرا شاه زیاته کړې په جنسي تیرو کې تورنو کسانو د سزا په اړه قانون شته خو د بده مرغه دغه قانون نه عملي کیږي او تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. خو په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي د عورت مارچ او مشره زوها الوی بیا وایي
ایک کمپلسری چیز تھی کہ ہر انسٹیٹیوشن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے.
دا وید قانون لمخی پا ہر ادارہ کی دا جنسی زورولو دا مخنیوی دا پارا کمیٹی جوڑا وے. قانون ہم پٹیرو اداروں کی دا جنسی زورولو او دا جنسی تیرو دا مخنیوی دا پارا کمیٹی نشتا. دا پولیسو زانگڑی تانی نشتا. دا دا سی پیخو دا رنا پلٹن لپارا زانگڑی افسران نشتا. نمان گورو چی دا ڈول پیخی بیا کیگی او پزیاد شمیر کیگی. زوها الوی زیاته کړي چې په زیاتره پیښو کې اغیزمنې کورنۍ د فشار له کبله چوپ پاتې شي او تورن کسان د سزا نه بچ پاتې شي. په پاکستان کې د ماشومانو انجنونو بیا د ښځو سره جنسي تیری پیښې وار په وار ولیکيږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسور ډاکټر شاهد اقبال وایي ځینې پیښې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
نفسیاتي طور باندې داسې خلک چې دا خو یقینا اسانه سره پرسنلټی ډیسورډر شکاري اسانه سره مینټل هیلت ډیسورډر داسې شکاري کنه او داسې کوم کسان چې داسې جرایم کې انوالو وي نو هغه لکه مینټلی نارمل نه وي کنه ځکه یو عام کس چې دا داسې نشي کولی. دې نه علاوه د سوسایټي نور هم پهلو هم کېدای شي لکه لاین
ہراسمنٹ زموږ قانون پاسداری نشته دا
پوهان وای په پاکستان کې اکثر جنسي تیر پیخو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي نو ځکه ډیر کسان عدالتونو نه خوشی کړل شي په پاکستان کې د جنسي زورونی او جنسي تیر پاړه قوانین په کال 2010 کې معرفي شوی چې لمخه په عامو ځایونو کې د ښځو زورول یو قانوني جرم ګرځولې شوې ده او د جنسي تیر سزا درې کاله بند یا تر 15 لاکھ روپی پوری جرمانه ده. د یاد قانون لمخې په دفترونو کې د ښځو د زورونې په وړاندې درې کسیزه کمیټه جوړ کړل شي. د کمیټې یو غړی به ښځه وي او کمیټه به په دې شورزو کې په وړاندې شوی شکایتونو خپل پریکړه کوي. د یاد قانون لمخې هر اغیزمنه میرمن صوبایي محتسب ته هم شکایت کولی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پاکستان په کوټه خبر او سواد کې د کتابونو چاپون کې وایي چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه کې 2500 نه زیات کتابونه چاپ او خپاره شوې دي. پبلشران زیاتوي چې له تبعات سره د تړلو موادو د بې لوړېدو او له افغانستان سره پر پولو د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوالان وایي چې که د کتابونو شمیر کم خو د لیک معیار ښه شوی دی. د دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمېر ښه کتابونه خپاره شوي دي. په دې اړه شاهین بنیره تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهمه کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 100 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږه شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسم را کتابونه چاپ شوی نو پاگی که تقریباً چی 80% کتابونه دا شاعری دی، بیا چی ورپسی کم دی نو پاگی که دویم نمبر بانی بیا دا افسانو کتابونه دی، نو دا افسانو کتابونه اوس تقریباً چی زیاد چاپ کی گیا او ورپسی بیا تحقیق وی تاریخی دیر کم وی چرتکال کی دوا یو کتاب راشی، نو دا دید واجی منگا با تقریباً چی پدی کال کی زما پا خیال بانی تقریباً چی 100 کتابونه چاپ کردی وی یا دو زیاد یا دو کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپریږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډستان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. پدې کې چې کوم دې مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې د ژباړې ته، بیا پدې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړې دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړې دي. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو او ډېره په تیزی چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په دې ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوې دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبلا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
د شاهین بنیري د همدې رپورت سره د خبرې غړې پای ته رسیږي. مونږ ته اجازه راکړئ، د خدای په امان. دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي.